پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو، په افغانستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2022 میلادي کال پیلې 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تېره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف شپارس جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پروند د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللی ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسی پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیا د بشري حقونو له شورا وایستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکې نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیله سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څیړو.
په تطبیق دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقتصاد د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخت ضربه وارد دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه تایر روشان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 15% یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشو یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د خښ شوي او ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شوي او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یوه پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شوي او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واو حاصله سوه، خو وکنه و بیرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او اداوې هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسو لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کیږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدکړو محروم شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره له هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. د صفی الله ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي د نجونو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلۍ په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 11 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې د یو شمیر لیسوس د کونکو نجونی وای د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له بندیدو وروسته خپل راتلونکو ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی بیرته پرانیزي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکو لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هیلې درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیلې سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. مو نل نوی حکومت یا امارات اسلامی څخه دا غوښتنه ده چې زر ته زره دي جنکیانو پر مخ هم خوانځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلو ما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نو وړې وای موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سپین ټولان د ښمن د دې د پوره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندکمان د چې ترابه د پوره د موږ پوت نه شو ته تحصیل د ذکر نو د پخته ډېر موږ اندښمنه یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځیو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د رنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بس لپاره د سترې محکمې غونډه ورمه ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بسونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د سترې محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان سترې محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي او بیا د اغه ورستو به یو دوه نور وکیلان لس د کی خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کوم خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی او په دې کې د آئین نصر غړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې بیا حکم ورکي.
کوم تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وینه منی، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وی؟ دوی څه ویل دي؟
دا هم یو خبره کې دی شي، خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغې به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسي جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي نو د هغه پلویان به جلسې جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسی جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمک سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، لکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگی جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگی مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سېشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگی جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنوونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په ژنیو ښار کې دی، او که چېرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللای دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. پر د ویب پانه تاسو کولای شئ همدراس چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلی شئ. په پاتې خبرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه د منځنیو خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلوو. د انجونی وای چې طالبانو د جنونو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنونو تعلیم یې د جنونو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولې دی. د جنونو وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته انجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځي او د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی، ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځي زده کوونکو وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو انجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خوای طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو لړلې یو هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړي او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلن زیاته ناهیلي کړي چې یو شمېر انجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بلارې کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینه درلودلی. مدرسې ته انجونې دي، مدرسې سی ولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیرې ځن ډېر نه هلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې انجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالي شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس او پلمه ګرځولې، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې دې ښوونځي ته ولاړې شي. یا د شزینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې انجونې په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمیر هغه شزینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلون راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. دا وایي مدرسې ته انجونې وازي د کور په کالو او یو پړو نکیزي او ښوونځي ته په حجاب او بورقه کیزي.
مکتب د ګرد راځي
قرات وای هغه مولوی صاحب را دي هغه په خونه کې ناست په لاره لکړه د باندې چې قرات کول سره کړو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغه په دیاړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجنو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوال ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوال ماسې د افغانستان په اړه یو نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دې سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کانفرنس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې.
او په روسي برخه کې هم ستاسو پیغامونه
دا هیمن ولایت ته لشکره شار څخه سره په تماس کې ما دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات ریاست لخوا څخه د تیر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګیرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې دا غول جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې دند د هلمند ولایت پر ګرشول سوالي کې و شپږ میاشتې مخکې نیول شوی دی او دا خلک خپل کورونه څخه سلسلي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوی دی باندې او دا خلک د داعش په تور باندې ښینول دي. هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوې. دا د نظامیات څنګه کیږي وهل کیږي او تکول کیږي او هیڅ څه موازن نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اعلان سره روان دي. نو تاسو څخه هیله کوم چې نظم را سرزور مقامات پرې ورس او د دغو نظامیانو غم وخورئ. والسلام.
زرا زبیر ادیو اسد اتقام سپتوم چې لا غندا خو سوال کې کمبار ورکول شو هغه پرواز څه باندې مستوالا کوي په چا پاتہ ذکر یا سیرا کوي چې په څه دی راځه ما په هغه باندې ورسه زمیان چې په لاته کې نو کوشش کوونده ده هیڅ څه مسته یو پارسل ولا کړی ملکار او داخله چې پرواز څه سره وایي خرڅي راباسي خرڅي مست نه رسي نه مشترک کړی نه چا په څنګه راځه کړی ده. والسلام.
دا غډیر شکار او چې په افغانستان کې اسلامي امارت د کوکنارو خرڅوله نیول او کرل دا بند کړه هم د ورځې کسان چې وایي کوم طرح چې د لور هغه په درې لسو منځ سره په دواړه کسو او په لري چې څو دا انده لپاره د چرسان وروینه دا په درې نه به په اشاره ورکړي. دا ډیر شکار اوس. السلام علیکم ورحمت الله.
دا د برکی برکول سوالي کې د ځوان کله کې وروره کله نه کار نه کوي روشن خو باز ځای په ده د بیسم افغان او ریبا شبکې بیخي په حالت نه کوي بروډه غروته خیز به زنګونه او کده په اړه کې اوس معلومات یو دلته کار وسی. والسلام علیکم. السلام
مسلمه ده طالبان او حکومت د مایوبینو بازي ماشونه لیګلی دي بازي پیسې لیګلی بازي نه دي لیګلی وی بازي د جوړي اخري بازي د خاوري اخري دغه فرخم کار دی ایران فاطمه ټول به یو ځای لګلی او روزه ده څنګه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې